坐地坐地坐地السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د یو ساعته وروسته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ په دې خبرې ټولګه کې اورئ چې په کندوز کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شپږمې ورځې ته وغځېده خو له دې هر څه وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي
د کندوز صحی چارواکی وایي تر اوسه 300 ټپیان وروړل سوي. دفاع وزیر وایي د هلمند وضعیت په بیرته عادي سي. په بنګلادیش کې 11 مشکوک وسلوال وژل سوي. د کندوز روغتیا رئیس وایي چې د دغه ښار حوزوي روغتون ته له تیرو شپږ ورځو جګړو څخه 300 ټپیان او 3 جسدونه وروړل سوي دي. ډاکټر عبدالحمید عالم نن ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سوي او ټپیانو ډیری ملکیان دي. نوموړي ویل چې دا مهال په کندوز کې یوازې یو روغتون فعال دی او دا مهال د پرسونل او درملو له کموالي سره مخامخ دی. دفاع وزیر وایي د هلمند مرکز لشکرګاه کې به بیرته امنیتي وضعیت عادي سي. عبدالله خان حبیبي او په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن هلمند ولایت ته سفر کړی و. جان نیکلسن د دغه ولایت له قومي مشرانو خلکو سره په غونډه کې ویلي لشکرګاه ښار به سقوط ونه کړي او په دې برخه کې به دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو 15 کلن حضور له ځینو تیروتنو سره ملګری وو. د دې ټولنې رئیس صدیق الله انصاري نن ویل که چیرې امریکا په افغانستان کې یوازې د خپلو ګټو په لټه کې نه وای اوس به دا هیواد د جګړې په اور نه سوځېده. شغلی انصاری زیاته کړه د جګړې شدت د خلکو بې ځایه کېدل فقر بیکاري او له زده کړو د ډېرو ځوانانو لرې پاتې کېدل په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د 15 کلن ماموریت نتیجه وه. خو په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې د امریکا 15 کلن حضور ډېر مثبت تاثیرات درلودل. د زابل په مرکز کلات کې یو تن چې غوښتل یې پر امنیتي ځواکونو انتحاري حمله وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل سوی. د دې ولایت د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس نن غرمه د ګازو په یوه دوکان کې د خپلو چاودونکو موادو په چاودنه کې وژل سوی. بلخوا د هرات اوبې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی ولسوال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د ملي امنیت د خبره پاڼې په حواله د ملا عبدالله د نیول کېدو پر مهال د دې یو ملګری د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بنګلاديش چارواکي وایي پوځیانو په دریو بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 11 مشکوک وسلوال وژلي دي. دغه حملې پر هغو سخت دریځو وسلوالو سوي چې په جولای میاشت کې د ډاکا پر یوه کافي شاپ د لسګونو یرغمل سوي په وژنه کې تورن دي. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان ویل په جلسو کې د جمعیت مجاهدین بنګلاديش ممنوع ګوند کېدونکي مشر هم شامل دی. د دې ګوند مشر تیره میاشت د پولیسو په نشته کې ووژل سو. نننۍ حملې له پلازمینې بهر په غازی پور او د بنګلاديش په مرکزی سیمه تنګایل سیمه کې سوي دي. د جرمني پولیس وایي په خاطر ښار کیمنیتس کې نن یوه ودانۍ په دې شک تخلیه کړه چې ګواکې هلته کومه بمي حمله پلان سوې ده. ځایي اوسیدونکو ته امر سوی و چې له کورونو څخه د باندې نه ووزي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه دوی دغه ودانۍ تخلیه کړه. وروسته ویل سول چې د دې ودانۍ په یوه کور کې د منفجره موادو نښې پیدا سوي دي. پولیسو په ټویټر کې لیکلي هغه چاودنې چې ږغ یې اورېدل سوی ودانۍ ته د پولیسو د داخلېدو لپاره سوې ده. پولیس وایي چې په چاپه کې تر هدف لاندې کس نه دی موندل سوی او په ګرجستان کې خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي چې د تازه ټولپوښتنو له مخې شاید تر ډېره حده آزاد وي. چارواکي وایي تر غرمې پورې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 40% وه. له شپږو ګوندونو جوړ واکمن ائتلاف ته د هغې ډلې لخوا چلنج پیښ دی چې 4 کاله مخکې له واک څخه پرځول سوې وه. د ګرجستان صدراعظم ګیورګي کویري کاشویلي د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبریالانو ته وویل
These elections are very important for Georgia.
دوی وایي دغه انتخابات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ډیموکراتیک هیواد غونډې نور هم مخکې ولاړ سي. ما د ګرجستان د اروپایي راتلونکي لپاره رای ورکړه. په ګرجستان کې 3.5 میلیون کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د پارلمان د 150 سیټونو لپاره څه باندې 10 ګوندونه او ډلې په مبارزه بوخت دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شپږمې ورځې ته اوږده سوه. په ولسي جرګه کې د کندوز استازي وایي چې
اینقدر مردمو که به ولایت کندوز جسدایشان بر روی سرک افتیده و به خاک خون بیگناه کشانده شده، آیا جوابگوی از او کی است؟ اینا باید مورد محاکمه قرار بگیرد، چرا که مردم به خاک خون کشانده.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو خبره ردوي.
هم از منصوبین پلیس شامل دیتابیس شدین. ما در پلیس ملی در هیچ نقطه افغانستان پلیس خیالی را نداریم.
او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان وایي په هلمند کې روانه جګړه سخته سوې ده. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع لکه وړاندې مو چې واورېدل. په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شپږمې ورځې ته اوږده سوې ده. د راپورونو له مخې اوس هم د کندوز ښار په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان حاکم دي. د محل راسره زموږ همکار اجمل آرین د ټلیفون په مستقیمه اړیکه کې ده. آرین صاحب، که د جګړې په اړه اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړي.
مننه افغان صاحب، څرنګه چې تاسو یادونه کړې نن شپږم ورځ دلته د کندوز ښار په بیلابیلې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله ملکي وګړي ځکه زیاته متضرر شوي دي. او اوس مهال د کندوز جنوبي سند یعنی د سپینزر کورونو کې همدارنګه د سپینزر شفاخانې شاوخوا کې دلته طالبان حضور لري. همدارنګه د شمال لوري ته د امام صاحب بندر کې د کوچۍ چرمګري کې کوچۍ چل دختران په دغه ځای سیمه کې او د بالای سر تپې لاندې دلته وسلوال طالبان دي او د مخدره موادو په څیرمه همدارنګه د کندوز ښار لودیځ لوري ته ختیځ لوري ته د خانآباد بندر کې د فاطمه زهرا مکتب شاوخوا همدارنګه د شیرخان سینما نه یو څو متره ښکته دلته وسلوال طالبان دي. خو اوس جګړه دومره شدت نه لري خو خال خال داسې اورېدل کېږي.
ارن صاحب ما پوښتنه وم دا و تا مخکې یادونه وکړه چې خلکو ته تلفات اوښتي دي، څومره تلفات اوښتي؟ په ځانګړې توګه ملکیانو ته څومره تلفات اوښتي؟
مننه. د په دې اړه د کندوز جامع روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د شپږ ورځې د جګړې په اوږدو کې د کندوز او زوی روغتون د 300 تنه ټپیان رانتقال شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي او 3 تنه وژل شوي کسانو جسدونه هم دلته انتقال شوي دي. وایي چې په دغو ټپیانو کې ښځې، مېرمنې، همدارنګه کوچنیان او د پخو عمر لرونکي کسان شامل دي.
ارن صاحب، داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې بېګاش په حالته هوایی بریدونه سوی دی، تلفات اړولی ده، هوایی عملی ده چه لخواه سوی ده، تلفات چه تا وقتی دی؟
ولی و تیر شپه د افغان ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې هوایي او ځمکني عملیات درلودل چې دغه عملیات په ترڅ کې د کندوز شمال لور ته د بالاحصار تپې لاندې دلته د افغان هوایي ځواکونو په برید کې دوه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او دوه تنه یې ټپیان دي. د کندوز د امنیت قمندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي دا خبره تاییدوي.
ارن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کراته وایي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په کندوز کې هلته روغتونونه وضعیت خراب ده، ځینې روغتونونه تړل شوي، اوس هلته وضعیت د روغتونونه څه ډول ده؟
افغان صاحب، په کندوز ښار کې خو کامل
درنو اوریدونکو په بخنې سره چې له اجمل آرین سره مو ټلیفوني اړیکه پرې سوله، اوس هم د کندوز په مسله کې پاتې کیږو. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو شمېر استازي وایي چې د امنیتي مسؤلینو د بېغورۍ له کبله دغه ولایت د ناامنۍ له ګواښ او انساني ناورین سره مخ دی. د ولسي جرګې غړې فاطمې عزیز نن خبریالانو ته وویل چې د کندوز په اکثرو سیمو کې طالبان حضور لري او خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه نور محل محمد حدیث پردې څخه اورو.
کندوز، فراه، بادغیس، اوروزګان او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په کنه خطو زور اخیستی. په یادو ولایتونو کې کندوز له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په ولسي جرګې کې دغه ولایت یو شمېر استازي وایي طالبان دغه ولایت په اکثرو سیمو کې حضور او فعالیت لري. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي فاطمی عزیز د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت اوسیدونکي په خورا بدو امنیتي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي او امنیتي مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي.
برای بار دوم اینا بردم قندوز به کام نهنگ سپردن. اینا در برابر خدا چی جواب در برابر ملت چی جواب دارن؟
در دو همزر لپاره در قندوز خلق در نهنگ خلیتا او سپارل. دوی با دولس او خدای پا مقابل کسی جواب ورکوی. پا قندوز که گرن بگونا خلق واجل شل چه جسدونه پا واتونو که پراته دی. در دی جواب بچوک ورکوی. دوی طول باید پا علنی توگا محاکمه شه.
طالبانو د تیرې دوشنبه په ورځ د کندوز پر خار حمله وکړه چې په نتیجه کې دغه خار ځینې سیمې ونیولې. په کندوز کې لا هم د جګړې اور بل دی او پولیسي جرګې کې د دغه ولایت د استازو په خبره زرګونه تنه د جګړې له کبله په خار کې بند پاتې دي او د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او یو شمېر سیمې بیرته له طالبانو نیولې هم دي. خدا چې ولې کندوز خار د دویم ځل لپاره سقوط وکړ، پوځي کارپوه شیر محمد کریمی پاړه وایي
اساسي مشکل دا دی چې هماهنګي او همکاري د قوتونو په منځ کې نشته. سوق اداره ضعیفه ده او په عین زمان کې بې تفاوتي بیخي ډېره ده. یعنی یو ځای کې موږ تاسو متل لرو، وایي یو سړی مار چې چلولې رسۍ نه همداري دوی احتیاط کولو. نو موږ کندوز کې یو وارې مار وچ چلولې، بیا هم موږ عبرت وانخیستو.
تېر کال کله چې د لنډې مودې لپاره کندوز خار د طالبانو لاسته ورغی، له هغې وروسته ولسمشر غنی دغه ولایت ته سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې طالبان به بیا کندوز ونه نیسي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دویم ځل لپاره به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت نه پاک شي.
در کندوز یه عملیات ما روان است. دشمن به تلاش‌های مزدورانه دست میزنه و ما هم برای
دیوی په کندوز کې زموږ عملیات روان دي. دښمن تحرکات لري خو موږ هم پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو او اوس دومره ستونزه نشته. په ځانګړې توګه زموږ خاص قطعات د شپې لخوا ډېرې سیمې د ملکي وګړو د مرکوب لپاره تصفیه کوي. تېره شپه مو د بالاحصار او سپینځر شرکت سیمې تصفیه کړې. ښاغلی رادمنش همداراز د فراه، هلمند، اوروزګان او بغلان ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم بل نام نه ولایت هلمند ته ځو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان وایي په هلمند کې روانه جګړه سخته سوې ده. جنرال جان نیکلسن چې د ملي دفاع وزیر او د ځینو نورو چارواکو سره لښکرګاه ته سفر کړی و وایي چې په تېره میاشت کې وسلوالو دوه ځله د لښکرګاه د نیولو پلان جوړ کړی و خو ناکامه سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال نیکلسن وایي د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پیچلې شکل اخلي او تر هغه ډېره سخته ده چې مسؤلیت په اړه خبرې کوي. نیکلسن چې د شنبه په ورځ د ملي دفاع د وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره لشکرګاه ته راغلی و، په یوه خبره ناسته کې ویل د تېرې میاشت رئیس وسلوالو دوه ځله پلان درلود چې لشکرګاه ته ننوځي خو ناکامه سوي دي. هغه وویل په هلمند کې د روانې جګړې ګټل وخت غواړي او په دې برخه کې د حکومت سره په ګډه کار کوي او د امنیت پراختیا په برخه کې ځینې پلانونه د همدې شبې څخه د پلی کېدو په حال کې دي. دی وایي دا ډېر سخت جنگ دی. وسلوالو د تیرو دوو میاشتو راهیسې دوه ځله د لشکرګاه د نیولو نیت کړی دی خو ناکامه سوي دي. دوی همداراز غوښتل د کندوز او ترینکوټ ښارونه هم ونیسي خو د دوی ټول پروګرامونه د ماتې سره مخامخ سوي دي. موږ په دې هم ځورېږو چې ګورو یو عالم کسان په دې جګړه کې قرباني ورکوي. افغان ځواکونه کنه دي توانېدلي چې د ټولو سیمو څخه وسلوال وباسي خو بیا هم ډېری او د نفوسو ډکې سیمې لا هم په ولکه کې لري. دوی وویل روانه جګړه به وخت ونیسي ځکه موږ هم جنګ کوو او هم د افغان ځواکونو په روزنه بوخت یو. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وویل تروریزم، مخدره توکي او پراخه اداري فساد هغه عوامل دي چې په هلمند کې اوږدې او د ورځې نه بلې ته پراخ کېدونکې جګړې ته لاره خبره کړې ده. ستر جنرال عبدالرحمن رحمان ول سره لدی چې د هلمند د جګړې تر ټولو ډیره قرباني ملي پولیس ورکړې ده، خو د دې ولایت د پولیس په لیکو کې 90% هلمندي ځوانان دي چې ځینو کشمکشونو دسیسو او بې تفاوتیو ته لاره هواره کړې ده. ښاغلی رحمان که څه هم په ډاګه نه کړه چې دې کار څه ډول ستونزې ژوبلې دي، خو ویې ویل په دې برخه کې به د اتو ډلو څخه د جوړ شوي هغه هیئت تر څېړنو وروسته اجرات وسي چې په تحقیق او بررسۍ بوخت دی.
تروریزم دی، مواد مخدر ده، فساد ده، دا یوه مسله. جرمی اقتصاد په میلیونو ډالر پیسې د مواد مخدر دغه حوزې نه جوړیږي، دا یوه طریقه ده چې جنگ ته زور ده. دوم د پولیسو پاک له باندې وایم 99% پولیس غیر له نظم امینه ټول د هلمند دي. دغه مشکل هم څپیک ته ده. د دغې اداره باید وایي چې ولې او په زمین کې د دې مسلې د حل لپاره جنرال صاحب نیکلسن له خوا نه منته قوي تخنیکی ټیم راکړل شوی ده. اته مشخص ګروپونه هلمند ته راغلي چې واقعیتونه معلوم کړي چې واقعیت څه ده، علت څه ده. ټول په دې باندې تاسو پوهیږئ چې سمتي، زبني، قومي، مافیایي مختلف علتونه دي چې د هلمند په عمومي وضعه باندې تاثیر اچولی ده.
د هلمند قومي مشرانو او سپین ږیرو هم په مرکزي حکومت له دې امله نیوکه وکړه چې پر وخت د دې ولایت د جګړې د مهار لپاره پاملرنه ده کړې. د قومي مشرانو په استازیتوب حاجي احمد جان وویل بهرني ځواکونه سره لدی چې د لشکرګاه په شمول د هلمند په څو ځایونو کې میشتي او جګړه له نږدې څاري، خو بیا هم وسلوال هره ورځ د لشکرګاه په لور پرمختګ کوي او مخه نه نیول کیږي. حاجي احمد جان وویل که بهرني ځواکونه په اخلاص عمل وکړي د رواني او پراخ کېدونکې جګړې مخه نیول کېدای شي. د کابل څخه د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت کومندان او یو شمېر افغان چارواکي په داسې حال کې هلمند ته راځي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې وسلوال د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزې پر پوستو په بریدونو کې په ټول توان هڅه کوي چې د لشکرګاه پر څلور خواوو موجود امنیتي کمربند مات کړي او ځانونه د ښار تر کوڅو او سړکونو ورسوي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو خبره ردوي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له راتګ سره په دې شکایتونو کار شوی او په دې اړه ټولې اندېښنې ناسمې دي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د زرګونو امنیتي ځواکونو نمونه په لیست کې شته، معاش اخلي خو فزیکي حضور نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه کلونو رئیس په دې شکایتونو کار شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې اوس مهال 80% څخه ډېر پولیس ډیټابیس ته شامل شوي، نو ځکه د ده په خبره د خیالي پولیسو ادعا ناسمه ده.
موږ هم د اوس په هلمند، روزګان، فراه یو شمېر نورو ولایتونو کې پلاوي لرو چې زموږ ځواکونه په تېره بیا سیمه ییز پولیس له نږدې وګوري او وشماري. د دوو کلونو څخه د پخوا په پرتله وضعیت بدل سوی او د پولیسو ټول منصوبین په ډیټابیس کې شامل سوي. په ملي پولیسو کې د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې خیالي پولیس نه لرو.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتشي ادارې یا سیګار د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو او سرتیرو په موجودیت بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. د ادارې دا ځل د امریکا له دفاع وزارت څخه په یوه لیک کې غوښتي تر څو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او پولیسو د حضور په اړه سپیناوی وکړي. د جانسوب کو په دې لیک کې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پوښتل شوی چې آیا په افغانستان کې په خیالي سرتیرو او پولیسو د ځای کېدو پیسو د مخنیوي لپاره اقدامات کړی او کنه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال منیر منګل د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې په دې اړه نه د سیګار او نه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ادعا سمه ده.
که چیرې یو مدیر حمایه کیږي، یو قومندان حمایه کیږي په سیاسي استقامت کې، زه فکر کوم چې هغه هیڅکله د خیالي پولیسو مخه ونه نیسي. تر کومه چې سیګار ورکوي دقیقه شمېرنه باید دیو با صلاحیت کمیسیون لخواهشی اکثرا پاساس باز اطلاعاتو دغه شی راپورونه عمل سره ځي چې رسیفي نه وي نو دغه مشکلات ایجادوي.
هغه وایي چې یوازې په ډیټابیس کې د پولیسو او سرتیرو ثبتول د خیالي تشکیلاتو مخه نشي نیولی، بلکې د دب خبره د هر کنډکټر مشره سالمه رهبری پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو هم ډیر کله ادعا کړي چې په ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات ډیر خو فزیکي حضور یې کم دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په دغه ولایت کې تلسو په شاوخوا کې خیالي پولیس موجود دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د روان کال په لومړیو کې د امنیتي ځواکونو په موجوده شمیر شک څرګند کړی او ویلي دي چې ښایي افغان ځواکونه په هغه اندازه نه وي چې له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو شمیر ښودلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 15 کلن ماموریت له تیروتنو ډک وباله. د دغه فیډریشن یو شمېر غړي ټینګار کوي کچېرې امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټو کې نه وای نو اوس به د افغانستان زیاتره ولایتونه د اور په لمبو کې نه وسوځېده. په دې اړه محمد واصل ویسال راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن په هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر فعالیتونو سخت انتقاد کوي. د دغه فیډریشن رئیس صدیق الله انصاری د جنگ شدت، د نامنیو له امله د خلکو بد وضعیت او حتی بهرنیو هیوادونو ته د یو شمېر افغانانو تیښته په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت پایله ګڼي. انصاری ټینګار کوي که چیرې امریکا په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لټه کې نه وای نو اوس به افغانان له دومره جدي ستونزو او ناخوالو سره مخ نه وای.
مونږ او تاسې نن د پراختیایي او پرمختیایي بهیر حالت ګورو، مونږ او تاسې نن د امنیتي وضعیت ګورو. د دې هیواد د افغانستان خلک نور د وژنو او فقر تاب نه لرو. په نړیوالو باندې غږ کوو چې دغه تریلیونونه ډالر چې تاسې په افغانستان کې په دې نامه لګولي چې دا د افغانانو سره مرسته ده، مونږ ته تاسې هیڅ هم نه دی راوړي. زما ملک، زما ملت تر اوسه پورې د امنیتي نگانه فقیر ساتل شوی، د اقتصادي لحاظه فقیر ساتل شوی.
15 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغلل. د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې لا هم القاعده سناسه فعالیت لري او وسلوال طالبان ډیر پیاوړي شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فیډریشن غړي په کندوز، هلمند او فراه کې د جنگ شدت او وژنې او په یو شمېر نورو سیمو کې د داعش جنګیالیو موجودیت په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت نتیجه ګڼي. د دغه فیډریشن غړي د امریکا سره په خوا کې افغان حکومت هم د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ناکام بولي. دغه بنسټ په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو انتقاد کوي چې په کابل کې د دغه سفارت ویان یو ورځ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور له کبله وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. په عین حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا رول د پام وړ و.
امریکایي او نورو نړیوالو متحدینو یې په مختلفو برخو کې د افغانستان له خلکو سره همکاري کړي. په بنسټیزه برخه کې د میرمنو د پرمختګ په برخه کې، روغتیا، بیارغونې او د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې هم کار پاتې شوي. یو اړخ ته د تروریستي ډلو ننګونې موجودې دي او بل اړخ ته د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. ستونزې موجودې دي خو د دغه ستونزو څخه د وتو لپاره ګټور او مؤثر پلانونه لري.
د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن چې په 2012 میلادي کال کې په هیواد کې مدني فعالیتونه پیل کړي وایي هدف یې په افغانستان کې د خلکو د حقونو څخه دفاع او ملاتړ دی. دغه بنسټ لوږه، بېوزلي او له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې عوامل نام نه ګڼي. خو یو شمېر نور مدني فعالان بیا په افغانستان کې د امریکا رول د پوهنې او ښځو د پیاوړتیا او اقتصاد په ښوالي کې ګټور ګڼي. مدني فعال لیا جواد غزنفر وایي د افغان ځواکونو په خوا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت و چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د دسیسو په وړاندې ودرېدل. اقتصاد کې ښوالی راغلی او په دې هیواد کې د جنګي مجرمینو لاسونه لنډ شوي دي. محمد واصل وصال د آزادۍ رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو د محل زمو غږ له ازادۍ رادیو څخه اوري. ازادۍ رادیو د سهار لو د ماخام تر او بجو پورې خبرونه لري. اوس هم د دې خبرې ټولګي ورستای مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار او تیر شپه له عام روغتیا وزارت او په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون څخه ناڅاپي لیدنه وکړه. ښاغلی غنی د عام روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې ده چې یو شمیر مسؤلین د بې پروایۍ له امله له دندو لرې کړي. په دې اړه نسیم شفق د ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له دې ناڅاپي لیدنې څخه هدف څه دی.
رئیس صاحب جمهور د خپل د لیدنو په لار کې چې په پخوا کې هم د لیدنې کول د افغانستان دولت د مختلفو ادارو څخه هم نظامي او ملکي څخه هدف دا و چې هغه حسابدهي او شفافیت منځ ته راسي او هغه لازمې اصلاحات منځ ته راسي او په زمین کې وکولای شي چې په خپله مستقیمه نظارت کې د څرنګوالي د خدماتو د ارائه کولو او د افغانستان او محترم وګړو ته خدمات چې دوی ور دي او په کیفیت ورته ورسي او په مؤثریت وسي او بعض مسولین چې خپل کارو کې سالنګری کې یا تنبلی کې دوی باید مجازات شي او هغه څوک چې کار یې ډېر سم وي او کارونه پر مخ دی مکافات شي. د دې لیدنو هدف حسابدهي اصلاحات او د مکافات او مجازات فرهنګ رامنځته کول دي او خلک باید پوه شي چې مسؤلیت چا اخلي هلته جواب ودي او سوال
ورته کوي چې څنګه کوم خپل کارونه پر مخ کوي او خلکو ته خدمات لري. بله چخانسوري صاحب، ولسمشر سو مندل هم په روغتونونو کې چلیدنه وکړه او هم د عامه روغتیا وزارت سي و مندل او څه اقدامات وکړل.
تیر شپه چې رئیس صاحب جمهور په ناڅاپه ډول د اندرا ګاندي د اکثر شپکنی تلو هم چنان د وزیر پخان شپکنی تم تلو د اندرا ګاندي شپکنی کې د خلکو سره د مراجعین سره او د پایوازان سره خبرې وکړي. د ستونزې مو اوریدلې، پیشنهادات مو اوریدلې چې هلته مدیریت نسبتا نورو ته د وزیر پخانو د ته بهتر وو او د دوی تمجید هم کړه او تشویق هم کړه او لا بهتروال لپاره لازم هدایت ورکړه. د وزیر پخان په شفخانه کې رئیس سرچلار هلته د ټولو مراجعینو سره د مسؤلینو سره خبرې وکړې او همچنان د نظافت په بحث کې ډېر زیات مشکلات هلته وو نو په هغه بحث کې لارښوونه وکړه چې دوی باید هر اخیز اصلاحات را وړي او د شفخانه کې باید هغه خدمات چې رایه کېږي په مؤثره ډول رایه سي او د خلکو ته مشکلات باید په صورت سره حل سي. نن سهار همدارنګه رئیس صاحب د عامه روغتیا وزارت ته تشریف راوړل. هلته هغه بعضې مسؤلین چې خپل په وظایفو کې سالنګاري کړې وه هغه هلته مستقیمه نظارت او بررسي وسوی دي. دا ویل د رئیس صاحب چې سالنګاري هم سوی دي او بعضې کسان چې باید په دندو کې نه وای. وزیر صاحب ته هدایت ورکړ د عامه روغتیا ده چې هغه کسان باید وظیفې ته لرې سي او همه جانبه بررسي وسي او همدارنګه هدایت وکړ چې صحتنامه وزارت او ټوله شفخانه دولتي د افغانستان د ظرف یو میاشت کې خپل د اصلاحاتو پلانونه او څه رقم کولای شي چې خدمات مؤثره او شفافه ډول خلکو ته رایه کړي هغه پلانونه د ریاست جمهوري مقام ته رایه کړي ترڅو د هغه پرمخ کې هغه لازم اصلاحات په دې بخش کې راشي.
بله چخانسوري صاحب، مخکې هم دا ډول ناڅاپي لیدنې د جمهوري اصلاحوالو ځینې ادارو څخه شوې دي او وروسته لیدنه به هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل دا به کیږي. په مجموع کې دا څومره تاثیر لري په کارونو باندې او نتیجه څومره ښه ده؟
بالکل، دا نتیجه به ډیره زیاته مثبت وي. په تیرو دوه اونۍ کې که تاسو باید رئیس صاحب د نهمې امنیتي او ته هم تشریف وړي وو چې د امنیت په بخش کې هم هلته بعضې کسانو چې سالنګاري په وظیفې کړي او په وظایف خپل حاضر نه وو هغوی ته هم وظیفې په تعلیق کې راغلې چې یو مثبت اقدام او هغه د حسابدهي اصل یې منځته راوړی او نورو اداراتو کې یو الګو سوه او ټولو دا تعقیبوي. او رئیس صاحب جمهور د مملکت د اول خدمتګار په حیث او د اولین شخص په حیث خپل د دې نږدې څخه نظارت کوي د کارو د ترڅو دا مطمئنه سي چې خدمات چې دولت باید رایه کړي په سم ډول ولاړ سي او شفاف ډول او مؤثر وسي. همدارنګه د مسؤلین چلته کار کوي ځان حساب دی وبولي او پوه سي چې دلته چې مسؤلیت څوک اخلي حساب ورکول هم په پښتو کې شته.
محمد نسیم شفق چې د ولسمشر لویان هارون چخنسوري سره یې مرکه درلودله. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خپرونه ده. د تاریخ خپرونې لپاره سهار لیوال سټوډیو ته راغلی. لیوال صاحب خیر راغلی.
با تشکر از شما، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. شش روز از درگیری ها در شهر کندز گذشت. در آن شهر چی میگذرد در همین مجله شامگاهی مشنوید. علت پیوستن برخی از نیروهای امنیتی افغان به مخالفین مصالح را نیز به بحث گرفتیم. اینها و بیشتر از اینها را مشنوید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد. مقام های امنیتی در کندز کشته شدن دو سرباز افغان را در یک حمله هوایی تایید کردند. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان اعتراضات عذرخواهی کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار می گوید این انفجار در منطقه للمی ولسوالی چپرهار ننگرهار صورت گرفته و به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است. اما برخی رسانه ها به نقل از ماموریت حمایت قاطع در کابل گفتند که در این رویداد دو سرباز خارجی زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفته که در این رویداد 6 سرباز خارجی کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، عطاالله خوگیانی میگوید که پس از چاشت امروز در ولسوالی بیسود در منطقه آخوندزاده بالای موتر نیروهای امنیتی حمله انتحاری صورت گرفته که به گفته وی در این رویداد 4 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته. مقام های امنیتی در کندز تایید می کنند که در یک حمله هوایی نیروهای افغان ناوقت شب گذشته در مناطق نزدیک بالای سار در شمال شهر کندز دو سرباز افغان کشته شدند. محمد معصوم آشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندز، بر رادیو آزادی گفت که این حمله به گونه اشتباهی صورت گرفته. در همین حال رئیس ستامه کندز می گوید از جریان درگیری های شش روزه تا کنون 300 زخمی و 3 جسد که اکثریتشان غیر نظامیانند به شفاخانه اوزوی این ولایت منتقل شده است. به دنبال شدت گرفتن جنگ در اومه شهر لشکرگاه، عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به این ولایت سفر کردند. جنرال جان نیکلسن در نشست با بزرگان قومی و نمایندگان مردم آن ولایت گفته که نمیگذارند که لشکرگاه سقوط کند و نیروهای هوایی حمایت قاطع در اختیار نیروهای هوایی افغان قرار دارند. به گفته آقای نیکلسن، به خاطر حمایت نیروهای افغان شمار مشاورین ماموریت حمایت قاطع در المند افزایش خواهد یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جهت توقف جنگ در سوریه برای دو قطعنامه رقابتی که یکی از سوی روسیه و دیگر از سوی فرانسه پیشنهاد شده رأی میدهد. این پیشنهاد، هدف پیشنهاد این قطعنامه ها پایان دادن به بحران سوریه از رای دیپلماتیک خوانده شده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل نخست قطعنامه فرانسه را به رای گیری بگذارد که در آن خواهان متوقف شدن عملات هوایی روسیه و سوریه برای شهر حلب شده است. در صورتی که قطعنامه فرانسه رأی مثبت بگیرد، احتمال دارد که روسیه آن را ویتو کند و بر اساس آن روسیه مجبور است که برای کشتار صدها غیر نظامی در سوریه وضاحت بدهد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان اعتراضات در مورد یک ویدیو یک دهه پیش وی که در آن زنان را بد گفته است عذرخواهی کرد. در ویدیویی که در سال 2005 میلادی فیلم برداری شده، ترامپ در مورد زنان صحبت کرده و گفته که او می تواند هر کاری که بخواهد با زنان انجام دهد زیرا او یک ستاره است. دونالد ترامپ با نشر یک ویدیوی جدید گفته که اشتباه از من بود و از آن عذر می خواهم. آقای ترامپ در ادامه گفت او می گوید من هرگز نگفتم آدم کاملی هستم یا وانمود کنم فرد دیگر هستم. چیزهایی گفتم و کارهای انجام دادم که از بابت آنها متاسفم و سخنانی که امروز روی ویدیوی قدیمی مربوط به یک دهه قبل منتشر شدند یک نمونه از آنهاست. قرار است دومین مناظره انتخاباتی میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ روز دوشنبه برگزار شود. روسیه اتهامات وارد شده از سوی واشنگتن را در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رد می کند. اداره استخبارات مرکزی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک اعلامیه که روز گذشته به نشر رسید گفتند آنها باور دارند که حکومت روسیه هک کردن ایمیل شخصیت‌های مهم و نهادهای به شمول کمیته ملی دموکراتیک را رهبری کرده. اما سرگی رباکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت اتهامات واشنگتن در مورد اکرهای روسی به عنوان برانگیختن احساسات ضد روسی در مبارزات انتخاباتی آمریکا استفاده می شود و حکومت فعلی ایالات متحده در آن دست دارد. و خبر اخیر این که رای دهندگان در گرجستان برای سهم گرفتن در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک می کنند. انتخابات که بر اساس پیشبینی تا حد زیاد ممکن آزاد باشد. ائتلاف بر سر قدرت که متشکل از 6 حزب است با رقابت سخت حزب روبروست که 4 سال پیش از حکومت کنار رفته بود. 3.5 میلیون نفر در گرجستان واجد شرایط رای دهی خوانده شدند. بیش از 30 حزب برای 150 کرسی پارلمان در گرجستان با هم رقابت دارند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. جنگ در شهر کندوز وارد ششمین روزش شد. تا دقایق دیگر بیشتر در این مورد خواهید شنید. والی کندوز میگوید بیش از 8000 خانواده در نتیجه درگیری‌های اخیر از شهر کندوز از محلاتشان بیجا شدند.
8500 خانوار تخمیناً در 4 ولایت مهاجر شده و 14540 فامیل در داخل ولایت کندوز دویش مهاجر شده.
چرا شماری از نیروهای امنیتی به مخالفین مسلح تسلیم می شوند؟ پاسخ این موضوع را از آگاهان امور نظامی خواهید شنید. آیا کمک های جامعه جهانی که در بروکسل با حکومت افغانستان تعهد شده مشروط به برگشت شمار زیاد مهاجرین افغان از اروپا است؟ وزیر مهاجرین افغانستان
بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادیه اروپا نیست که بالاخره مربوط به مهاجرین اتحادیه اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل.
سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. سلام دوباره به شنونده هایی که تازه و ما پیوستند. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. همان گونه که در آغاز شنیدید 6 روز از درگیری ها در شهر کندوز می گذارد. خبرنگار رادیو آزادی در شهر کندوز می گوید که هنوز هم درگیری ها در ساحات غربی و شرقی این شهر جریان دارد. ساعت قبل با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از صحبت کردم که وی چنین گفت.
این ششمین روز است که در شهر کندوز درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی جریان دارد. باید یادآور شد که درگیری در قسمت غربی شهر کندوز در فامیلیای سپینزر در شفاخانه در قسمت شفاخانه سابقه سپینزر و همچنان در قسمت کوچه‌گرد در جاده آزادی و در قسمت شمالی شهر کندوز در قسمت کوچه چرمگلی در مقابل ریاست مواد مخدر و همچنان در قسمت شرقی شهر کندوز پایین‌تر از چاره سینمای ناشر و در مناطق خوجه مشهد جریان داره، اما همه کنون چرخبالهای نظامی بر فراز کندوز گشتبنی دارن و موازی طالبان مسلح را هدف قرار دادن، ولی صدای سلاح‌های سبوک و سنگین به گونه پراگنده شنیده می شود.
بله آقای اوریان، درگیری های 6 روز اخیر در شهر کندوز چی تعداد تلفات بر جا گذاشته؟
بر اساس آماری که از سوی ریاست سیاست‌نامه کندوز بر رسانه‌ها ارائه شده، تا اکنون بیش از 300 نفر به شفاخانه اوزوی کندوز انتقال داده شده که از این میان 3 تنشان کشته بودند. دکتر عبدالحمید عالم رئیس سیاست‌نامه کندوز گفت که در این میان که اصلا بیشترش افراد ملکی تشکیل می‌دهد که اطفال، زنان، کهنسالان و جوانان شامل هستند.
بله قبلا گزارش های منتشر شد که تمامی مراکز صحی در شهر کندوز با شدت گرفتن درگیری ها بسته شدند. در حال حاضر چند مرکز صحی در این شهر فعال است؟
قبلا در شهر کندوز در کنار مراکز صحی دولتی برخی از مراکز خصوصی هم فعالیت داشتند، اما از سر درگیری تمام مراکز خصوصی بسته شدند. هم اکنون تنها شفاخانه 223 کندوز فعالیت داره و همچنان مراکز صحی ولسوالی ها و یک مرکز صحی نظامی است که در فرقه بستی پامیر در میدان هوایی کندوز موقعیت داره فعالیت دارند.
با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود که از درگیری ها در شهر کندوز گزارش داد. از سوی هم برخی از نماینده های مردم کندوز در ولسی جرگه می گویند که این ولایت به دلیل بی‌توجهی مسئولین امنیتی با ناامنی و فاجعه انسانی مواجه شده است. فاطمه عزیز یکی از این وکلا امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هنوز هم طالبان مسلح در بسیاری از نقاط شهر کندوز حضور دارند و مردم در وضعیت بد امنیتی و اجتماعی بسر می برند. در این حال مقام های محلی ولایت کندوز می گویند که به علت درگیری ها در این شهر بیش از 8500 خانواده به ولایت های بغلان، تخار و بلخ بیجا شدند. اسدالله عمرخیل والی کندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری به شماری از مردم خسارات مالی و جانی رسیده است. الیاس صالح در این مورد با آقای عمرخیل مصاحبه کرده و ابتدا از وی در مورد وضعیت این بیجا شدگان پرسیده است.
بیجا شدن مردم قلبای کلگی مردم ما را به شمول خود من جریحه‌دار ساخته و تخمینا وضعیت امنیتی تحت کنترل است. روز به روز طرف خوبایی روان است. ای که ما فری حرکت کردن میتانیم موجبی شی است که راهای فرعی، راهای خرد، کلان همه ما انفرش شده و اینا آدم و خانهی که سنگر گرفته یا ما انفرش کرده ده اونجا و یا ای است که اگر امکانات ماین برش بیسر نشده او خانه را تاراج کرده.
عمرخیل صاحب، در گزارش ها قسمی آمده بود که کمک های بشری برای مردم بیجا شده قندوز تا به حال نرسیده و خود مقام ولایت با مردم همکاری کردند. این کمک ها در کجا رسید؟ آیا به تمام مردمی که در داخل قندوز بیجا شده بودند کافی بود یا نبود؟
کمک هایی که صورت گرفته بسیار ناچیز بود و شخص رئیس جمهور که از برنامه بروکسل کابل پس آمد اولین تماسش با ما بود و با ما هدایت داد که عاجل برای ما امو اندازه زمین چیر روان کو که بچ کدام پیمانه مردم در ولایت قندوز و در سایر ولایت ها تا کابل ها که مهاجر شده، یعنی امارا برای ما بگو که ما برش گفتم که 8500 خانوار تخمینا در امی 4 ولایت که کابل است، بغلان است، تخار است و مزار است در 4 ولایت مهاجر شده و 14540 فامیل در داخل ولایت قندوز در ولسوالی های نزدیکی که بعض ولسوالی های ما امنیتش خوب است در اونجا و در سر دوره یعنی نزدیکی از این هومه شهر در اینجا مهاجر شده. ما بخاطر از یک بستی خیلی خوبی را در ترتیبی شستیم که برش آمده شود. در مواد ارتزاقی است، از پوشاک گرفته تا به تمام لوازمی که ضرورت یک فامیل است.
عمر خیلی صاحب، به عنوان آخرین سوال، برای فعلا چین و کمک های دیگر لازم است؟ شما گفتین همکاری های صورت گرفته و دیگر هم در راه هستند، اما چی مشکلات است که باقی مانده و فعلا چی ضرورت است به ولایت قندوز؟
اساسی مشکلش همی است که چون موسم سرماست که در خانه خود باید جای بجای شود، خانه شان اکثرش بیران کرده ای ظالما، اکثرش بین فرش کرده گی است، دیگه خیلی مشکلات زیاد است. ما مجبور و مکلف هستیم که برای از این تدابیری را هم از دوستای بیرونی، از بعضی نهادهای اجتماعی و مدنی، از کلگیش همکاری بخوایم که تا مشکل از این مردم تا یک جایی را که امکان است رفع شود.
اسدالله عمرخیل والی کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از آگاهان سیاسی و اعضای ولیسی جرگه افغانستان علت تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغان به مخالفان مسلح دولت را بی توجهی حکومت به این نیروها می خوانند. شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین و یکی از آگاهان نظامی می گوید نیروهای امنیتی با سلاح دست داشته ایشان پیوسته در برابر مخالفان مسلح استادند، اما به علت بی توجهی حکومت مجبور به تسلیم می شوند. این انتقادها در حال مطرح است که به تازگی از تسلیم شدن 10 پلیس سرحدی در ولایت بادغیس به طالبان مسلح گزارش های پخش شده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بی‌توجهی حکومت در برابر نیروهای امنیتی و جنگ تبلیغاتی گسترده سوی مخالفان مسلح دولت علتهای مهم تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغان به این گروه پنداشته می شود. چنان که شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین و یکی از کارشناسان نظامی به این انتقادها می پردازد. کریمی می گوید رهبران حکومت در برابر نیروهایی که در بخشای دوردست سرگرم نبردند بی‌توجه هستند.
در رهبری نیروهای امنیتی پلیس و یا ارگان دیگر مشکلات وجود دارد و مواظبت از این نیروها وجود ندارد. در اکثر بخش‌ها مواظبت از این نیروها بسیار ضعیف است و در وقت و زمان معین برای نیروهای امنیتی امتیازات و امکانات رسانیده نمی‌شود.
انتقادها از رهبری نادرست نیروهای امنیتی در حال صورت می‌گیرد که دو شب پیش به گفته مقام‌های محلی بادغیس 60 تن از نیروهای پلیس سرحدی در منطقه موریچاک و ولی بالامرغا به این ولایت پس از محاصره سوی طالبان به این گروه تسلیم شدند. عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی میگوید این نیروها ساعتها در برابر طالبان رزمیدند، اما به علت نداشتن تجهیزات مجبور شدند به این گروه تسلیم شوند. هرچند سخنان مقامهای محلی بادغیس در این باره زد و نقیز استند. عبدالرؤوف تاج قماندان امنیه بادغیس میگوید 47 تن این نیروها به طالبان تسلیم شدند. در این میان عبدالرحیم ایوبی یک تن از اعضای ولیسی جرگه میگوید که این نیروها در محاصره شدید طالبان گیر مانده بودند، اما وزارت داخله میگوید با 38 تن از نیروهای پلیس سرحدی تماس این وزارت قطع شده است و درباره تسلیم شدن نیروهای پلیس سرحدی اظهار بیخبری میکند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی میگوید این وزارت نیروهای تازه نفس را به همان منطقه فرستاده است که این نیروها در آنجا حضور داشتند و تلاش ها برای ارتباط برقرار کردن دوباره با آنان ادامه دارند.
بحث تسلیمیشون تا امروز با ما هم گزارش نشدم، چیزی وجود نداره. فقط ما ارتباط ما با تعداد 38 نفر منصوبین پلیس مرزی ما قطع شده. هنوز هم ما دقیق نمی‌فهمیم که اینا در کدام ساحه و در کجا هست. نیروهای کمکی رفته این ساحه را دوباره تصرف کردین. ما تلاش داریم که ارتباط ما با این نیروها تامین شود.
بیش از این نیز از تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان گزارش‌های وجود داشته است، چنان که در ماه اسد سال گذشته نیز از تسلیم شدن 120 تن از نیروهای امنیتی افغان در پایگاه نظامی تیرگران ولایت بدخشان گزارش‌های پخش شد، اما پس از چند روز طالبان این نیروها را دوباره آزاد کردند. اکنون عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس میگوید این نیروها از روی مجبوریت‌های فراوان که تجهیزات به موقع برای آنان رسانیدن نمی‌شود، مجبور می‌شوند تا به مخالفان مسلح دولت تسلیم شوند.
شنیدید که برخی از آگاهان نظامی دلیل تسلیم شدن نیروهای افغان را به مخالفین مصالحه را بی توجهی حکومت به این نیروها می خوانند. این در حال است که گزارش ها از تسلیم شدن ده ها پلیس سرحدی در ولایت بادغیس به طالبان مصالحه به نشر رسیدند. تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام آغاز می‌شد و تا ساعت 7 صبح ادامه می‌یابد. یک روز قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل، حکومت افغانستان موافقتنامه را با اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان افغان امضا کرد. در این سند آمده است در صورت که حکومت افغانستان بخواهد سالانه از اتحادیه اروپا کمک مالی به دست آورد، پس هزاران پناهجوی افغان را باید بپذیرد که درخواست پناهندگیشان رد شده است. به نوشته روزنامه‌های بین‌المللی، جرمنی کمک کشورش با افغانستان را به عملی کردن این موافقتنامه مشروط کرده است. ظریف نظر مصاحبه را در این مورد با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انجام داده و نخست از وی درباره چگونگی این موافقتنامه پرسیده است.
افغانستان در گذشته تفاهم نامه هایی داشت با کشورهای مختلفی اروپایی. در مجموع نوع رفتار افغانستان و تعامل افغانستان برای کسایی که در او کشورها تقاضای پناهندگی می دادن باز کیسایشان رد می شد، در او تفاهم نامه تنظیم شده بود. خب با یک تعداد کشورها دولت افغانستان تفاهم نامه نداشته و این سند در اونمو چارچوبه است، یعنی محتوایش مشابه اونمو تفاهم نامه هایی است که با یک تعداد کشورها ما داشتیم. کدام چیزی جدیدی فوق‌العاده متفاوت نسبت به گذشته در سنده که با اتحادیه اروپا هستم وجود نداره.
بعضی از سازمان‌های حقوق بشر ادعا میکنن که گویا در این کنفرانس ای برای شما یا به هیئت افغانستان تامین شده و شرط ماندن حتی کمک‌هایی که به افغانستان میتن و 15 چند میلیاردی که وعده شده، یکی از شروط شمی مسئله پذیرایی مهاجرین از اروپا است میگن.
سال 2015 وقتی مهاجرین در کشورهای اروپایی مخصوصا در جرمنی زیاد شد، یک رقم بیشتر از 250,000 در کل کشورهای اروپایی و 154,000 فقط در جرمنی داشت، این مذاکرات بین افغانستان و کشورهای اروپایی شروع شده بود که او زمانا کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی اینا می گفتن که یک تعداد مردم ها را که ما قبول نداریم دیپورت میکنیم. دولت افغانستان نظرشی بود که باید در چوکات یک سند تنظیم شود و برامو اساس بالاخره خوب صحبت ها در این مدت یک سال جریان داشت، یعنی گپی در مادم کنفرانس بروکسل نیست. و در او سند ها چیزی که قبل از همه تأکید شده ای است که در پذیرش پناهجویا کنوانسیون 1951، پروتکل 1967، قوانین کشورها در رابطه با مهاجرت، منشور حقوق بشر اروپا، اینا در نظر گرفته شده و اگر احیانا کسی بر اساس تشخیص اداره مهاجرت بعضی کشورها قبولی نگیرند، میتونند که پناهجویا به محکمه مراجعه بکنند. تا 3 تا محکمه در اونجا پیش بینی شده، محکمه اول، محکمه دوم، محکمه سوم. مجموع مسائل باید طی مراحل شود. اگر در مراحل حاکم هم باز قبول گرفتن نتانستند، برشان فرصت عودت داوطلبانه داده میشه. خود در مجموع یک سیر تقریبا یک ساله را تعقیب کرده، بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادیه اروپا نیست که بالاخره مربوطی به مهاجرین اتحادیه اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل، شاید از محتوای همین سند هنوز بعضیا خوب آگاهی نداشته باشند، فکر کنند که در اینجا کدام مشکل کلانی
وجیس محترم. به عنوان آخرین سوال، در شرایط فعلی که شما آمادگی میگیرین یا مشکلات دارین از پذیرای مهاجرین ممالک همسایه، اگر از اروپا هم قرار که گفته میشه و تقریبا 80,000 نفر اگر اخراج شوه یا فرستاده شوه به افغانستان، شما آمادگی دارین که اونا رو پذیرایی کنین؟ چه؟
نه، بحثی 80,000 نفر اصلا وجود نداره. یک شایعه مطبوعاتی است، میره به شدت تکذیب میکنم. سر هیچ عددی دولت افغانستان با کشورهای اروپایی توافق نکرده.
اونچه که تفاهم صورت گرفته فقط بررسی کیس ها بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها و منشور هایی است که در این رابطه وجود داره. در نتیجه بررسی های نهایی امکان داره یک تعداد کسای قبولی نگیرن، ترک خاک بگیرن، قسمی که در سالهای گذشته هم وجود داشت.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عدد کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را در روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج شنیده میشوند. همچنان خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن میتوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: azadiradio.com. حالا هم میشنوید که برخی از کارشناسان امور چگونگی استخدام مشاورین را در برخی ادارات دولتی غیر شفاف و قابل نگرانی میدانند. آنها میگویند این مشاورین به اساس یک میکانیزم خاص نه، بلکه از سوی اداراتشان استخدام شده و معاش برای آنان تعیین میگردد. از سوی هم کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که در تعیین مشاورین این کمیسیون نقش ندارد. اما مسئولان حکومتی میگویند موجودیت مشاورین در ادارات حکومتی مؤثر است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شماری از کارشناسان امور از حکومت میخواهند تا روی مکانیزم استخدام مشاورین غور نموده و در آن شفافیت کامل را تضمین نماید. عبدالقادر جیلانی، یک تن از کارشناسان امور اقتصادی، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تراکم تشکیلاتی سبب شده تا پولهای کمک شده به خاطر پروژه ها در کشور حیف و میل گردد. آقای جیلانی در مورد ابراز نگرانی نموده میگوید:
ما در مورد استخدام مشاورین نگرانی داریم، برای اینکه این پروسه شفاف نیست. در 15 سال گذشته بسیاری مؤسسات و سفارتخانه ها معاش آنها را می پرداخت و این مسئله زیان بزرگ برای منافع ملی کشور است و این بدان معناست که آن افراد مجبور هستند تا منافع سفارتخانه و کشورش را در این کشور تأمین کنند.
آقای جیلانی میگوید برای مشاورین از بودجه عادی حدود 12,000 افغانی و از بودجه انکشافی تا 50,000 افغانی معاش تعیین شده است. اما وی میگوید در برخی از وزارت ها برای مشاورین خارجی حتی 15,000 دلار معاش به گونه فوق‌العاده پرداخت میگردد که باعث میشود تا بالای بودجه ملی فشار وارد گردد. از سوی هم علی نواز صافی، مسئول برد گزینش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میگوید بر اساس فرمان 82 ریاست جمهوری هر اداره بنابر ضرورتش باید مشاور داشته باشد و به گفته وی این کار از سوی کمیسیون آنها انجام نمی شود. مسئولان حکومتی در مورد اینکه همکنون چه تعداد مشاورین در ادارات دولتی تعیین شدند معلومات ندارند، اما پیش از این وزارت مالیه گفته بود که به تعداد 57 تن مشاور در ریاست جمهوری و ریاست اجرایه استخدام گردیدند. در همین حال محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، میگوید این مشاورین در کاتگوری های مشخص استخدام می شوند و آنها به طور منظم با رئیس جمهور ملاقات و مشوره می نمایند.
در مقایسه با گذشته یک انسجام به میان آمده و مشاورین صاحبان در چند کاتگوری مشخص مقرر می شوند و کارهای آنها به گونه منظم پیش می رود و آنان پلانهای کاری منظم دارند که به طور مشترک تطبیق می گردد و حداقل هر ماه گزارش های کتبی آنها به ریاست جمهوری می آید و رئیس جمهور آن را بررسی می کند.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مشاورین بیشتر در ادارات حکومتی بر اساس روابط مقرر میشوند. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه، میگوید مقامات باید در این مورد با در نظر داشت منافع ملی کار نمایند، نه بر اساس منافع شخصیشان.
مشترکین شرکت
افغانبیسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغانبیسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
حالا هم ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیبال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.